آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه تمو ز اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیل ابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یوه نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکو له انټرنیټي یا سایبری غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلی نور پیغامونه هم راغلي د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوه ده پر دې پیغامونو سربیره به په یو مرکه کې ووري چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثر نه دي تمام شوی چې د بې وزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی ملګری ملتونه وایي د دوی د بې مندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثر تمام شوی دي د سیګار د راپور له مخې د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته نړیواله ټولنه له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده خو ول بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي له لوږې او فقر سره مخامخ دي ول دغه نقدي مرستې د دې لامل نه دي شوی چې د بې وزلۍ ټغر ټول شي په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونه په روسي برخه کې د ورک شو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم شته خو پیل ستاسو په پیغامونو کو
زه یو متقاعدم تقریبا دوه کم اتیا کلن یم نور عاید نه لرم کور کراور کوم چې دې سخت مشکلات سم خو هم دا امارات پرغلې دي د موږ ته خوود نه کیږي دا خو ظلم دی دا خو پښې د موږ د ماشه ګرځېدلې په مات ټول سمي یار وخت کور نه ان تاسو شو کرماته ار څو وی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم خلاصه د مو سرنوشت څخه د خلکو په لاس
السلام علیکم و رحمت الله د ازادي رادیو ټو د کارکونکو محترم اوریدونکو ته د ورځې خاص ډاکټر سلام علیکم یو پیغام دی و ټو د افغانانو ته غږ په دا پیغام باندې سر خلاص کړ ځان یې په پوک دا بعض خلک پر واتس اپ باندې وسجان سړی ته پریږدي وای ستې د پاره جایزه راوتلې ده د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده ماته دا راوسته وي غدا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده ته به 2200 افغانۍ د شمسدین په نامه و خوسته واسطه د سره پیسې اباس شاغه ته دی واسطه یو غلط پیسې واسطه ته به ورسې په نومه نه کې کا بل بانک ته هغه بیا ته 25 لک افغانۍ درکې ما زه دا پیسې ور نو ما سره سره خلاص وسلې غلې جبره ما زه دونی پیسې نه لرم ما ته 25 لک افغانۍ را کې بیا به زه شمسدین ته پیسې حواله کوم و بیا ستوم ولیا ګښه هغه پیسې ورک بیا به تا 25 لک افغانۍ نو ما سره په خلاص وسلې غلې نو ما وجا 25 لک افغانۍ دغه بازار واخه مد لک افغانۍ به تی ته درکم هغه 25 لک افغانۍ زما برا وجا کنه دا رقم نه کی ژره تسلیم ک کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو ما سره سره خلاص ټول افغانان په دې باندې پوی دا رقم مې سجان دغه کی ته دې د ټول سره سره خلاص محترم افغانان شوخ ولر السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو ټول کارکونکو ورېدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی څخه ساس پاډی کیما د ازادي رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارات پورې ورسې موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مخرب دی خدي نه لرو یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مخرب دی د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه د یو تکې چې دوه نفر پر لیدل دي د یو لاس د واپس ماته د نو د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان به سیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور موخ نه نسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت غنداب ولسوالین خبرې کوم د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې همداشان خپل هیوادوالو ته د منل وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي کوم ژ تاسو وګورو لښت ډیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې. دا سی پریکړه شوې د سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
السلام علیکم آزادي راډیو اورېدونکو کارکون ته سلامونه وایم. دغه د امارت په لوړپوړو چارواکو باندې زما دا غږ دی چې دا د معیبینو پیسې ورکړي را بېخي شی نه لري که ملکي دي که نظامي معیبین دي. د تېر حکومت شیم هغسې هم خو دی د خپل طالبان نظامي معیبین په پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکوي. د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. طالبان خو تقریبا ډېر دي، د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. نو پر لوغه باندې ما غږ دی ورور چې دغه ته پیسې ورکړي. السلام علیکم.
زه د پاکستان بلوچستان له پشین له کاکړي توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ دا درې کاله کېږي ایسار یو، ډېر په بد حالات کې. نه دا د سیمې جایي خلک موږ ته مالوته نونه اوبه راکوي، نه ډېر بد سلوک راسره کوي، نه مغرو ته پرېږدي. او هلته چې بندر ته ورسو پوځیا منه یې لکوي، پوځ راته ولاړې په باډر منه یې لکوي. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان یک پولی چارواکي ټول زموږ د هغه ګواوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړي او موږ هغه خواته واوړو. او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو، غټ مالدار خلک یو، هر یو کور زر دولس او پسمال وخان ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو، ډېر کورونه یې پنځه شپېته کوره ملاخیل دلته ایساري. نو باید موږ دغه پیغام واوري او له یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ هغه خواته واړئ. السلام علیکم.
عبدالسلام ام د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري. د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري. یو ولې د دکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي که بوري که پلمیټي هر شی دغه سې حساب کا ګرانې ورپور مخ په لړې دي. باید د دکانداران ته نرخنامه کړی دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پرې ګل ډوډۍ باندې بس نه لرو. دکانداران ان شاء الله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي د خلکو په هڅه.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي، هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید فروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي. او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي. او بل موږ پنځه کسه محصلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه، دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي، هغه چې د غلو لپاره زمینه سازی کوي او یا هم د جیلی په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعد شي. نور څه نه لرم. نو د ازادۍ راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکون ته سلامونه وایم. دغه د انجونو مکتبونه طالبان ته ویل کې وروره کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځي کنه نه په بښ کې کوم خبر یان زیری وروره دا کار مکوي وروره. دا ټول مسلمانان دلته دي، باید په خلاص سنه او په سړه سنه کار باید چا څخه واخسي. نو دا زور ظلم باید ونه سي وروره. په لور پلو چارواک باندې ما دا غږ چې دا کار مکوي وروره، یو رول ګوي سره وکي وروره. دا کار ته وژمه وایي چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای کړه ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي چې زموږ په دې ویزو باندې غور کوي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګي. کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو. خمې لګوه، زه چورې مه لګوه، ختمې کړه. ټاپه پیوه چې کته یم د افغانستان ویزه نه لګي، په چې خلک خاطر جمع شي. زموږ صاحبانو لم په کار دي، صاحبانو له د خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکي. خدای قرآن ته وګوره چې باغ غور وکړه، د افغانستان حکومت په دې ویزو غور وکړه. د خلکو دا ویزې ولګوي، خدای نه وېرېږي کنه لګي. خو د خلکو پیسې خو مسې ځای کنه. دا څه شي شو؟ خلک خپه دي، دلګيره دي، د خواري نشته، مزوري نشته، د خلک د رزق برمان دي. نه په وطن کې مزوري شته، نه په پاکستان کې شته. څلور زر په یو ځای کې ویزې لپاره هغه د په درشي آزادۍ راډیو کارکونکو دې ټول زنده باد، الله هم خوشاله او آباد لره.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. احترامات محمد شیخ زاهدیم له هلمند نو ذات څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات او د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا شي او د بانک د رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ بودیجه ورته ځانګړې کړې ده یعنی سته که چیرې نه وي بیا د دې متقاعدینو د معاش لپاره دي هغه 100 روپۍ چې امانه صندوق ته سویس کې انتقال شوي دي او ډاکټر انورالحق هدي وایي چې ما 2 میلیونه په ګټلې دي د هغو څخه دې را وړې هغه طریقه وسولو طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې کښکېلې ملګر ملتونو خو هغه د غوښتنه ځینې وکړي چې دغه دونه بودیجه د متقاعدینو ستونزو دپاره را ازاده کړي نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره د مشکلات بدلې نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت یو انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو دپاره دی نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دغه د دوی مشکلاتو سه نو دوی چې دي وخت یې تیر کړی دی د ژوند په آخري شېبو کې دي نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ینفعونس نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو څخه څوک دی چې انسان ته یې نه پورسېدله نو ټوله باید په دغه نظر ورکړو چې دا د دوی معاشات ادا کړي سي
السلام علیکم ما دا غوښتنه چې د امارت تر مشرانو پورې ورسېږي دا زموږ په هلمند په کلایګاز په سیمه کې د ګری کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه راوي دلته مشتری ودري دا سوال مې ورسېږي
محمد لغمان هم دا د لغمان له شنګل سوالي ورڅېدون کوم او د پوښانه امنیتي ځواکونو سرباز مې او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل د ان شاء الله چې دغه د باد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دغه پاسیب چارواکو نه دغه غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ پدې زو زمونږ حکومت دې منظور دغه و چې دا حکومت به څه کوشي ان شاء الله دا په افغانان خپل تصمیم نشي
السلام علیکم د آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب درحمان د زابل ولایت خاکی افغان وسوالی صاحب د ځنګلي منتخيزه د مور لارې ډېری خرابې دي ورورجانه د امارات چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې مور لارې را جوړې کی تقریبا چې باران وسی مور د تنګای بولی یو شیدادا چې په دې بخنه ستلای مریض کوي به لدې چې تقریبا د غټوړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځي ته وړو کلات مرکز مور رسیدنه لرو ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي
دا زاجی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم زه درو ګان د چرچنو سوالی څخه تست دا پیغام پرېږدم چې د بیسیم شرکت ورته ما دا پیغام دی چې د یی د خونین اړه ته خدره وی یی د چرچنو د سوالی څخه خپل نور خدیم ټول کې ورورل د دس په سوو خلک دی روجه پات سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وینه نه درو ساري درو ما په خبرو مو یو ورځ بلی ورېست کی السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکات موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیل لرو په دا باندې موږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په د هله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او پس پرختنو عمل وکړي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 22 201
ملګری ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وي. که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوې نقدي مرستې کچه نه ده یاده کړې، خو د سیګار د راپور له مخې نړیوال ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی، ولې لا هم شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو کتونکو یاسر احمدزای پوښتلې دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چلاله په خاصه خانه، یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د پاکستان کې په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل کسرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه څه چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوی هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره دا هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي، دغه ټول هغه مسایل دي چې په سرویګانو کې اگر کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنه باید راولاړ شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسائل خو هم په دې اته په دې تیر شلو کلونو کې هر چا خپل خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکاو، کاغه به هر رقم منافع او مادي یا مانوي منافع وي. نو دغه یو بدبختی ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپل ملګرو ملتونو سازمان عملاً هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه تا د جمهوریت په وخت کې پیسې به یا اخیستې، تا د به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه هغه رقم راپور تا ته تهیه کوم.
نو دغه ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي، څه لامل و چې دغه 3 میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.5 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زمدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستي وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان، او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ماته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل راوښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاص او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملاً صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمان څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، رفلکت کړي دغه څه دي، او دوی په مغه باندې ولا حکیمت.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکشو عزیز تقریبا څلور کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورزو ورک دی چې په نامه دا دوه نیمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نیمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دا دوه بیانونه یا سبا راځي، خو دا دوه یې پته نه وي دي چکل براسی نو که هر چه تا معلومات ستا مشتی دی خام خواب داغ شمیره بندی زنگویی نو از ما در تلپون کم شمیره چه ده سپر دره یو سپر اتا سپر یو و اتا نه سپر یعنی یو دلی بیا هم وایاما سپر دره یو سپر اتا سپر یو و اتا نه سپر دا از ما دا تلپن شمیره دا لخدای دا پاره دی مرتخا مخاز زنگوی او دا زادی ریدیو دا رکسو اجزانو دا نشردو پیله و سلام احترام
السلام علیکم از سید رضا من سلانیم در شیسته روزگان ولایت او تیراوت ولسوالی څخه از د اورکو اجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه 25 کاله عمر لري نو که ار ورور ار مسلمان که یور معلم یې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي 0 8 3 2 1 1 نو مننه چې زما پیغام یې نشې ته وسپارئ هر مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینې دي 2 لک افغانۍ ترلاسه کړي مننه
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی که څوک د ده پر برابر باندې حال اول دي زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کړم 0 5 3 6 4 4 خدای په امان
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته او ټولو رسنیو ته څنګه وخت په خیر الحمدلله مې ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې کې چې په روان دنه کې کې نظر کې شوه دا چې په څلو وې څو کالې تر وکړې په تان دي کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځنګ وې سپیر وا بیا بیا نه هیڅ په څه وتا یا یعنی سپیر وو اته سپیر دوا نه شپه وو اته بس څه دې تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي د غدوتنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکو دي له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلی تر اوسه معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 8 2 2 2 او بلش میره ده 0 1 1 9 9
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا پر لور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړې او په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د ودی شو اته دی شو کلو به یې په عمر کې میانه قد سړی دی برابر ګیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی فاسد کور نه خپه شوی تللی دی 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی دی نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ زمونږ د واټسپ شماره د البته زما د واټسپ شماره ده چې 4:00 خلاص وي انشاءالله چې په خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 8 4 5 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3 بلای اتصالات شماره ده غم در توانی ساده شماره ده صفر اتاویا اوس پاک شپیت نه چلوی یعنی صفر و ات و یو بیا یو بیا شپاگ بیا شپاگ سلور نه پا دی هیلیم چیز ما پیام خور شی باقی خب پرگرام او خورد
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکوشو اجزانو د پروګرام پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکارانو اجملان طاهر روخان او فريدي سال څخه مننه چې د دغه پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې و.
درنو اوریدونکو اسمت څاروانیم سلامونه وړاندې کوم. د آزادی میلمان نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمی کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړی کوي. عبدالهادی مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګڼ آثار یې ژباړلې دي. ښاغلی مجروح ته مې له هرکلي ویلو وروسته وویل، مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو، لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل؟
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه را پیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف، ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب ما ته راژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل، د دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره، بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو آثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید د کتابونو پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی، یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سولم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړل، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص سول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډېر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی، په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورسپانو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه رس کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي، د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دري باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند در سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ده ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده د آثارو څخه تر هغو چې خلاصیږي یوې خواته ونوزم، د ده ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دي، موږ هم ژباړلی دي. نو داسې شانس ته ځینې ژباړې شوي دي، ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو کچیرې د چاپ د اراده سول کېدلای سي چې د زاید مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتل سي زموږ ته طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز لخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کو، بیا یې کېدلای سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کار شي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي، زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دی وي، او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي، زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل، چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل، او بیا د 2015 کې شپاړسم فکر کوم دغه سمې فیسبوک وپیژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلې وو. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له ارکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب، تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې، د هغه یو تاریخ افغانستان، د راسر ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سما ته داسې معلومیږي چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2018 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دی علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي، څوک چې شی وژباړې نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي. کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلې دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی، وروسته نه په ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو کې هر موضوع را واخلو، مثلا کوم د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې را موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر سره واخلو، د تاریخ افغانستان بعد از دور اسلامي بیخی جالب زکل کله د ملګرو سره وام د اوس پنینینه په غاښو چچلی دي. او که پر ژبو او ادبیاتو را واخلو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر 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 جالب اثار لیکلی دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې را واخلو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه سی کار کړی دی، ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوی گاډ گیفټډ، نو علامه حبیبی گاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ پارسه کې. کې پر سیاست باندې راوخ ماسر سیاسي تاریخ، د تاریخ افغانستان، د امپراتوري تاریخ، قسم په علامه حبیبی سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راوخستل، چاپ مکړل، د سره ژوند ملګری نه وکړي، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه ده سپاتو. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ به چوم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ دی.
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي، یعنی د پخپله په پښتو لیکلي؟
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15-20% آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کس نشي کولای چې که خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 80% وش باندې څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي. اوس که راشو تاسې ژوند ته، چیرته زیږیدلې یاست؟ مکتب چیرته ویلې؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم، په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم د لیوې ویلې دی. تر ډیره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي، د مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلې دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی ته البته د غټوالي وروسته ځو، راځو دی هر وخت ځو. د اوس څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته وایي، انسان په ژوند کې لای چې ګو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان په سکله ور پیدا یي نو خوشالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالب وي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه لومړی به دغه د خپل ژوند یو خاطره چې زه ډیر خوشاله کړم، هتا ما هیڅ حواس په خپل واک نه درلودل، ټول حواس می والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ شو او خبرندوی ټولنې زنګ راته وهي چې راسه کتاب چاپ شو، دي چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب پښتو او د غزنی لوی کاند وړه مجله وه. دا چې چاپ شو، زه په هغه دکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستی خبرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هیڅ مې فکر نه کولای حتی هغه خبرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل بالکل داسې یو حالت و. دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری د چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاتو اوشتم تاریخ د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخل به تاسې لیدلی دی، نو ډېرې واورې پرتې وې، ډېر یخ هم و، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوی. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و، دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخښي هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. سي ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و. زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسو چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هېڅ وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه وویل شي نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللې؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو راتېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
و بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب د پاره بودیجه د دغه طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کړي. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه رأسا ما ته راستي، نو هغه زما په واک کې چاپ و، چارې ټول شان زما په لاس کې.
له ازادي راډیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نور کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري
تر اوسه پورې. خدای سي کرج منه د دوی له طرف د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا خدمت سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خدای سي ویل سوی دی په کال کې موږ یو کتاب چاپولای سو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپی د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو، نو کار به پر کول لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړی کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید را روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلې مو دي او نومونه مو په یاد وي هغه هم یاد کړئ، کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وشباړي چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلې دي تازه به په دری ژبه نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر حدی تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادری زبان دری. دا نمونه خو می زین ترغلی دا کتابونه دي چې ناچاپه دي، جبرل سوی دي ناچاپه دي او چاپ سوی چې دي د افغانستان تاریخ درس ګورګانیان هند، طبقات ناصری، پښتو د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوري د ویش تاریخ، دا چاپ شوی دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوي چې څوک کتابه لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوی؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پر کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به خلاص به کی پرا به کی نو به ته ځان سره یاداشت کی هغه کتابچه زلرم د هغه کتابچه مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دی او یو د پټ خزانې تعلیقات ما څخه پاته واغه استاد روحیال ژباړلی او چاپ کړی دی نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نسته چې البته مقالې او دغسې تعلیقات او شانې پر نورو کتابو باندې هم شته مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي مګر د ده نه وي
آزادی رادیو د آزادی ل میلم سره خواله اوري زموش میلم عبدالهادي مجروح دی
علامه حبیبی په آثارو کې افغانان ته څه پیغام تاسو ویني
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه ډیر اسان او ډیر خوږ دی بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته ملت ته د یو متوالي د یو والي د کرکه او نفرت د لمنځوړلو درس ورکوي پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هر ژبې ویونکي وي د هر ټبر او قوم سره اړه ولري دا ټول یو افغان دی یو افغانیت دی یو ملیت دی نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی ملیوالی دی نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود ټول ژبو ته لار خلاصي لار پرانیزي لار ورکی او بلنه ورکی چې تاسو د ژبو ته ننوځي دا ټول ملت یو ملت دی دا کلتور ته ننوځي ټول یو د بل کلتور خپل کی یو د بل ملیت خپل کی یو د بل زغم ولري بد بختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسائل ډیر تاود دي نو علامه حبیبی دغه مسائلو د مخنیوي لپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل یو د بل هنر خپل یو د بل ادب ته درناوی او یو د بل ملیت او هویت ته په بشپړ درنه سترګو وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډیر روښانه اوسي او دا 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 د د د د ژبني کرکی وداشان لمنځه یوسي د علامه حبیبی آثار دغه سی یو لنډ پیغام کز درته معرفي کوم داسې پیغام ورکی و ملت
ډیر مننه مجرو صاحب
مننه خدای پاک مشه
دا اوس مش میلمه عبدالهادي مجرو
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
بس کی گی
پیارا غنڈوم زری زری دزڑ پیارا غنڈوم زری زری دزڑ پیارا غنڈوم زری زری دزڑ بیا مد اشنا اشنا دیدن تزڑ کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس کیگی 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 زکا گنگشی کارد جبین دے زکا گنگشی کارد جبین دے زکا گنگشی مینکے خبرے خبرے پلے ماں کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس کیگی دا بس کیگی دا بس کیگی دا بس کیگی پنرات لو دیا نیم خفا پنرات لو دیا نیم خفا پنرات لو دیا وچنی میں دا غم غم چ وس بس کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس کیگی دا بس دا بس کیگی دا بس کیگی دا بس کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس کیگی سمچ زڑک واڑی واڑی آغن کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس کیگی سوکم خدایا خدایا دا بس بس کیگی دا بس کیگی دا بس کیگی